دا مشال رادیو دا وخت دا مازیګر 15 بجې سوی نن د سه شنبه یا نه ورځ زاو د 2019 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجي لاریون د سوداګرانو کاربندیز او خبریالانو ته پر اروپي ستونزو سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه وړاندې پوریوال کاکړ به د دې مهال د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سره ټکی د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر اتو اونیو ځنډولې ده. د افغانستان د اصولي لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره لیدکاته کړي او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نشتو کې لږ تر لږه 19 مظاهره چان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر راتلونکو اونۍ ځنډولې ده. یاد عدالت د پریکړې نن د هغه درخواست په جواب کې کړې ده چې پکې پر صحیح بنیادونو د هغه د سزا د معطلۍ خواست شوی و. د مسلم لیگ نن مخکښ احسن اقبال د عدالت تر پریکړې وروسته خبري رسنیو ته وویل دی وای زه د دې حکومت د انتقامي سیاست غندنه کوم. د همدې له کبله نواز شریف نندي حالات ته رسیدلی دی. مجتمع درلود چې نواز شریف ته به بې شرطه ضمانت ورکړل سي خو دا اته اونۍ هم غنیمت دی. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون په وینا د نواز شریف روغتیایي حالت ډیر خراب شوی دی. نواز شریف دا وخت د درغلیو په داسې تور کې د 2 کالو بند سزا تیروي چې دی نه مني. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل سوی لاریون نن له ملتان څخه لاهور ته ځي. له سند او بلوچستان څخه روانې سوی قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یو ځای سوی. ملتان ته تر روانېدو وړاندې د جماعت العلماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمان پرون په سکر کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا حکومت د ازادۍ مارچ ناکامه کولو هڅې کوي خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي نه یې پر رسنیو بندیز لګولی او نه به هم د دوی په وینا وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد د ورځنۍ احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو پوره کوي نه. بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو وروسته خراب اقتصادي حالت پاته سوی نو ځکه یې سختې پریکړې کړې دي او تمه لري چې په دې ترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالت ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدکاته کړې. بیګا دا وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي بیان کې راغلی چې عمران خان پر دې تمه پر دې موخه هغه خبره بیا تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 18 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدکاته کړې وه. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادره هغه پریکړه ځنډولې ده چې د پخوانی سنیټر حافظ حمدالله شناختی کارت یې بند کړی و. عدالت د پریکړه د اکتوبر پر 9 د حافظ حمدالله لخوا د ورکړل سوې درخواست په اوریدنه کې کړې ده. یاد عدالت له نادره څخه په 2 اونۍ کې جواب غوښتی او د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د حافظ حمدالله پر ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. دا له هغه وروسته ده چې نادره د اکتوبر پر 18 په یو بیان کې د حافظ حمدالله پاکستانی شهریت ختم کړی و. حافظ حمدالله د بلوچستان د چمن اوسیدونکی دی او د جمعیت علما اسلام افی ډلې پر ټیکټ د بلوچستان د اسمبلی غړی او وزیر پاته سوی او 15 کاله سینیټر اوسیدلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او د لورلای مشر بسم الله جان لوڼی د ورپیش ناروغۍ له امله مړ سوی دی. د نوموړي جنازه نن په لورلای کې وسوه او مړی به یې ماښام د بلوچستان په دوکۍ ضلعه کې د هغه په پلرني کلي مرجانزي کې خاور ته وسپارل سي. بسم الله جان لوڼی د سیاست پیل له پښتون سټوډنټس فیډریشن څخه کړی و او بیا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل سوی و. نوموړي د اکتوبر پر 18 په لاهور کې د 15 کالو په عمر کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي د بین الافغاني خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربه به وي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به نن یعنی د اکتوبر پر 9 او 10 کیږي. دا پیغام د همکارۍ د هغه بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تیر اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ له غونډې وروسته اخبار سوی وو. د اکتوبر پر 4 او 5 هغه غونډه کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کړی وو. د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې لوزنامې ته نږدې سوی وې چې په سپتمبر کې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي تر وژل کېدو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرې ختمې کړې وې. او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نښتو کې لږ تر لږه 12 مظاهره چان وژل سوي دي. د سیاست او امنیت څانګې سرچینو ویلي چې یو پلو په کربلا کې د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او 815 نور ټپي سوي دي. بل پلو په جنوبي ښار ناصریه کې هم 3 احتجاج کوونکي د تیرو ورځو د مظاهرو پر مهال د زخمي کېدو له کبله مړه سوي دي. دا له هغه وروسته ده چې د عراق یو شمیر ښارونو کې خلک د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د حکومت پر ضد راوتلی دي. په عراق کې د اکتوبر میاشتې په سر کې د درغلیو، بیروزګارۍ او بنیادي ولسي خدماتو د کمی پر ضد ولس احتجاج پیل کړی وو. په دې احتجاج کې تر اوسه لږ تر لږه 2500 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 90 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 35 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا د 8 اونیو لپاره ځنډولې ده. په پاکستان کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون نن دریم ورځ ده. یو شمېر اپوزیشن مشران د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي.
ملک نہیں چل رہا ہے، سیاست نہیں چل رہا ہے، معیشت نہیں چل رہا ہے.
نن خبر پرتوخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول سوو ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او کاربندیز پیل کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي
مہنگائی دا یعنی انفلیشن دے بین طرف تا اکنامک گروت ډیر زیات کم دے، تاغی سرا بیروزگاری او په غربت کی اضافه شوی دا.
په پاکستان کې په دروستیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه بحثونه تاود سوي دي. د دې هیواد اسلامي نظریاتي کونسل مشر ماشومان ته پر پاملرنې ټینګار کوي.
مور پلار په خپلو مسایلو کې نښتي، بچي پریخي، نو دا ډېره یو عمومي مسله ده.
اخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم سره په لیدنه کې د افغانستان د روغې جوړې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. پر روانه اونۍ په روانه خپرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماځګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پاته ده مشال رادیو .com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا د 8 اونیو لپاره ځنډولې ده. په دې اړه تازه معلومات شریکولو لپاره دا وخت د مشال رادیو خبريال احمد الله له اسلام آباد را سره د ټلیفون پر لیکه دي. احمد الله، د دې فیصله په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې اسلام آباد های کورټ دا فیصله په څه خاطر واوروله او د دې نور جزئیات یا تفصیل څه دي؟
ډیر مننه احمد شاه. د اسلام آباد های کورټ چکم دی دا د نواز شریف چکم کشر ورور دی شهباز شریف اې د اکتوبر په 14 په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست جمع کړی وو چې د نواز شریف طبیعت چکم دی هغه ډیر زیات خراب دی، نوموړی دا وخت لاهور په سرویسز هسپتال کې علاج روان دی، نو هغې ته دی په طبي بنیادونو باندې چکم العزیز اسټیل مل قضیه کې د 2 کلونو بند سزا ورولې شوې وه، نو هغه سزا دې پاره کې دی ورته په طبي بنیادونو باندې ضمانت ورکړلی شي. نو عدالت په 14 تاریخ نه دغه کیس اوریدنه شروع کړله او هغه بیا نن د 9 ورځې پورې ځنډولې وه. دغه کیس اوریدنه به خود 16 تاریخ باندې شهباز شریف چې کوم دی یو بل درخواست جمع کړی او په هغه کې عدالت ته دا خواست کړی و چې هغه ورځ د فیصله واوري چې نواز شریف ته دغه سزا چې دغه وځنډي. نو بیا عدالت نن د 9 ورځې پورې چې کوم وه نواز شریف په ضمانت باندې خوشي کړی و، نن د 9 ورځو باندې دغه کیس دوباره بیا اوریدنه وشوله او عدالت چې کوم دی هغې ته د نیب وکیل چې کوم دی هغه را وړاندې شو. اولو ته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار چې کوم هغه د نواز شریف د صحت نه متعلق راپور وړاندې کړلو، بیا د نیب وکیل چې کوم دی هغه عدالت ته دا ویل چې د دین وړاندې سپریم کورٹ چې کوم هم نواز شریف ته د شپږو د پاره یعنی په ضمانت پرې خو دی او په طبي بنیادونو باندې، نو تاسو داسې هم کولای شئ چې نواز شریف کوم دی هغه د یو مخصوص وخت د پاره په ضمانت باندې خوشی کوي. خو خواجه حارث بیا دا خبره کوله څوک چې د نواز شریف وکیل دی چې نوموړي ته د ضمانت ورکړلی شي وخت په کې نه ټاکي، موږ نه نه وایو چې پوره د 15 یا 20 کالو ضمانت دی ورکړلی شي، بلکې چې هغه واپس صحت یې ښه شو نو واپس که بیا د ضمانت ختمو نو بالکل هغه خپل سزا پوره کولو ته تیار دی. نو عدالت چې کوم دی بیا هغه دغه وکړله چې موږ سره 4 قسمه دغه مخې ته راغلي دي، یعنی یو موږ دا کولای شو چې تاسو لاړ شئ او چې کوم چیف اگزیکټیو صدر یا د پنجاب حکومت ته ووایي هغه دا سزا چې کومه ده په طبي بنیادونو وځنډي، یا چې کوم دی د مخصوص وخت لپاره موږ دا ضمانت منظور کړو، یا موږ درخواست بالکل رد کړو، او یا د خواجه حارث چې کوم خبره ده چې هغه ته د ضمانت ورکړل شي په دې 4 کې به موږ فیصله کوو. بیا هغه نو وروسته عدالت خپل فیصله محفوظ کړه او تشیبه پس چې کوم خپل فیصله دی واوروله، نو په هغه کې بیا ویل چې موږ د 8 اونو د پاره ضمانت ورکو نواز شریف ته په لذیذ استیل مل قضیه کې، که 8 اونو کې د نوموړي صحت ښه نه شو نو بیا دې چې کوم د پنجاب حکومت سره رابطه وکړل شي د ضمانت موده غزولو لپاره، او بیا پنجاب حکومت چې کوم دی نو هغه ولا ضمانت موده غزولې شي. بیا
صحیح ډیر مننه احمد لاز مر سره د تفصیلی معلومات شریکولو شو راز ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې 13 په وخت د پنجاب ملتان شهر ته ورسېدی ټاکل سوی چنن په درېم ورځ لاهور ته روان سي. یاد ګوند ویلي د هیواد له بیلابیلو برخو د ازادي مارچ راوتلې قافلې به د اکتوبر پر 13 اسلام آباد ته داخليږي او هلته به د حکومت پر ضد لوی مظاهره کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق لویلی مخالف ګوندونه غواړي چې حکومت د کامیابیو مخه ډب کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د اکتوبر په 28 د سین سکر خارنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیرېدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28 په سکر کې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هر طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکي معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي او چې کله دا قافله اسلام آباد ته نه ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ور نه کړي او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې ازادي مارچ په ٹی وی چینلونو نه خایي. په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکونانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامی مشران او کارکونان هم شریک دي. بلخوا د کوټې نه د اکتوبر په 28 د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته را روانېږي. دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا ځینې سیمو نه به ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اکتوبر په دیرشمه او ځنې به د اکتوبر په یو دیرشتمه را روانېږي. پرون د ګل پورس د پنجاب په ننکانه سیب سیمه کې یوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل د دې آزادی مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وښایئ چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم، که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هره طریقه خپله کړئ، نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم انارو نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی، چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعات او تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا تور پوری کړي چې اپوزیشن سیاستوالو ځکه د خلاف شور جوړ کړی دی چې هغه غواړي د یو جوړ جاړي لاري د درغلي په قضيو کې له زندانونو خوش سي. خو نو وړي ویل چې د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې بران سي. اپوزیشن سیاستوال بیا عمران خان د غیر سنجیده بیانونو لپاره تور نوي او وایي چې د حکومت ورځي د شمار دي. بشیر غواش په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لری شي. هغه د اکتوبر په 28مه په پنډي کې په یو خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نه اهلې پټول لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړ کړې دي.
عوام کو جمهوری فورم نہیں دیا جاتا،
خلق تا جمهوری فورم نو ورکول کیگی. اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نزی، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نا اهل زدی سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډیر ژر استعفا ورکړي او ان شاء الله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د زینو نورو مشرانو سره د درغلیو په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علما اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی ده. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډه ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
تر اوسه خو چې کومه مقدمه دي دا د دوی د دور دی، زموږ د دور لا نه دی جوړ شوی. دوی په شریکه د ملک لوټلې دي. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي، نو ځکه یې اوس چل و شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهره کوي او که نور څه، د پخلاینې فرمان یا انارو برانه ونه ویني.
عمران خان وویل چې بندي نواز شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سهولتونه برابر دي، خو دوی د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولې. نواز شریف دا محل له زندانه د درملنې لپاره خوشی شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې د هغه صحت ډیر خراب ښودل شوی و، خو اوس ډاکټران وایي بهتره دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون لمخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د دې لپاره سیاسي مخالفین زوري. دا غی په وینا دوی حکومت سره هیڅ کله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلې. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو خوا په پاکستان کې یو شمېر اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد احتجاج پیل کړی دی، بلخوا نن د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول شوو ټیکسونو پر ضد د ورځنی احتجاج او کاربندیز پیل کړ. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به یې حل کړي، خو په خبره چې دوی لا هم له تاوانونو سره مخ دي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به پراخ کړي. اخوا حکومت وایي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد سراج زهیرا کوي.
نن د اکتوبر په 9 په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1,000,000 روپو په خرڅ کې د 1.5% ترن اور یا زیات ټیکس ختم کړي، او دارنګ دي د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. د اکتوبر په 8 په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نکړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وی 9 او 10 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطې شوي او ټول تاجران یې وخل دي، او د ظالمانه ټیکسونو او د ایف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې لټولو کمه پیداواري شره دا وخت د پاکستان ده چې 2.4% ده، او که په راتلونکي کې دا پیداواري شره هم داسې روانه وساتل شوه نو پاکستان به له نورو مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، دویم طرف ته اکنامک گروتھ ډیر زیات کم ده، داغي سره بیروزگاری او په غربت کې اضافه شوې ده. کوم چې ملک د اقتصادي تجارتي او کاروباري هلو ځلو ډیر زیات ضرورت دی، خو فرض کا حکومت داسې اقدامات نه کړي چې د هغې سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي د هغې انکریج نه شي چې زمونږ اقتصادي کیانې دي هغه به قطر باندې ځي.
مشال ریډیو چې په دې مسله د ټیکس د کمی ادارې ایف بی آر او د خزانې د وزارت د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو بل پلو د اکتوبر په 15 د خزانې لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټه کې د ایف بی آر د چیرمن شبرزی دی وینا وه دوی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره دا سخت فیصله کوي، او ایف بی آر اوس هم د 50,000 روپو په خریداری د شناختی کارت خودلو په فیصله ولاړ دی، او اوس داسې اراده نشته چې له دې به پشاشي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه هم تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي خراب اقتصادي حالات ورته تیر حکومتونو په میراث کې پاتې شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سوداګرو له ټاکل شوي پروګرام سره سم نن د پېښور په چوک یادګار او قصه خوانی کې هم مهم کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل شوي ول. سوداګر او کاروباري خلکو د ټیکسونو د راټولولو د وفاقي ادارې او په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد احتجاجي لاریونونه هم وکړل. دوی وایي د ټیکس په نظام کې اصلاحاتو او ټیکسونو ورکولو ته ژمن دي، خو د ټیکسونو د راټولولو پر طریقه کار تحفظات لري. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال راډیو خبريال غلام غوث را کوي.
سوداګرو او کاروباري خلکو د ټیکسونو د راټولولو د وفاقي ادارې او په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړل. په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک میر الهي او د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو بل مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
د هړتال جوړو د پاره دی، او نن دې ان شاء الله سبب امي ادمه نظر کې 100% په خاور چې څومره کاروباري ادارې دي، کلوي دي، کورکوټي دي، کغړ دکاندار دي، کورکوټي دکاندار دي، هغه دومره تنگ دي چې هغه پخپل شټر ډاون کړي دي. موږ له شټر ډاون کولو کې هیڅ تکلیف نشته چې موږ چاته لاړ شو او چې شټر بند کړي.
مونږه حکومت وخت وایو چې تاسو سوبر ریوینیو به کار ده د ملک زمونږ دی، مونږه بالکل هغه ریوینیو تاسو له درکولو ته تیار یو. نېشنل بینک خو یا سټیټ بینک خو چې موږ پیسې ته چبکو، لیکن که تاسو د ډاکومنټیشن په نوم باندې زما وړو کې دکاندار بلیک میل کوي او غیر رشوت ته جوړوي هغه ته موږ تیار نه یو. دوی وایي چې دې گاک نبا وړو کې دکاندار 70% مال ټیکس اخلي، او په 30 تاریخ باندې دا زما په خزانه کې ما سره جمع کړي. کتے کی یو روز لیٹ شو نو یو لاکھ روپے جرمانہ بتا دکاندار ور کئی یو کال قید بدیتے رہی ولی مونږ د دې طرحه خواریو
د تاجرانو احتجاجي لاریون ته د ځینی مخالف سیاسي ګوندونو او د صنعت او تجارت د ټولنو مشران هم راغلي ول او دوی وایي په تیر شوی لسیزه کې د ترګرۍ له وجې کاروباري خلک ډیر متاثره شوي دي او په کار د حکومت سوداګرۍ ته د ودی ورکولو په خاطر تاجرانو او دکاندارانو ته سهولتونه برابر کړي. پخوانی سینیٹر الیاس بیلور په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو ډیر جائز مسلې دي د دکاندارانو او ټول پاکستان کې د هرتال دی د هرتال مطلب دی ټول پاکستان کې هرتال مطلب دا دی چې دیو جائز دي بولے چې کم جائز حکومت کو سکول غواړي اب کو ناجائز ده.
خود موجوده وفاقي حکومت وزیرانو او د ټیکس د راټولولو د وفاقي ادارې اف بی آر چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد ته زیان رسیدلی دی او د اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره یې د ټیکس په نظام کې ځینې اصلاحات راوستلي دي. خو تاجران په دغه نوي اصلاحاتو تحفظات لري او په ټول پاکستان کې د دې په ضد د دوو ورځو لپاره اکثره کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال ریډیو خبري. په پاکستان کې یو تازه ویډیو مخ ته راغلی چې پکې استاد د زده کړو ورکول پر مهال خپل شاګرد په جنسي توګه ځوروي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د لاهور پولیس په ویډیو کې ښودل شوی دا استاد چې قاری مختار احمد نمیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي ځورونو پر پیښو تود بحث روان دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ته ورسئ.
د دوشنبه پر ورځ پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې ښودل شوې چې په کوټه کې ناست یو کس د خپل شاګرد لاس په زور رانیسي او په جنسي توګه ځوروي. د دې عمل په دوران کې تنکی ماشوم چې ویل کېږي عمر یې 9 کال دی سپاره په زور لولي. د پاکستان جیو نیوز ویبپاڼه لیکي چې دا ویډیو د دې ماشوم پلار له هغه وروسته جوړه کړې چې نور اوس د کوونکو د خپل استاد د ناوړه جنسي چلند په اړه خپلو میندو او پلرونو ته شکایت وکړ. د ویډیو تر خپرېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د خلکو او په تیر بیا د بشري حقوقو فعالانو سخت خبرګون شولې دي. خدا د ایجنسی تیری لومړی پیښه نه ده بلکې د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب اداري سپارک مشر جانزیب خان وای چې په دې هواد کې هر ورځ شپږ ماشومان له ایجنسی او بدني زورونو سره مخامخ کېږي. په پاکستان کې ډیر خلک خپل ماشومان ته د دینی او عصري زده کړو لپاره شخصي استادان په پیسو نیسي. داسې لیدل شوی چې استادان یا د ماشومانو یا بیا ماشومان د استادانو کورونو ته ورځي چې زیاتره وخت دوی یوازې سره ناست وي. جانزیب خان وایي چې مندي او پلرونه استادان وګماري خو وروسته ورباندې نظر نه ساتي.
زمون چې کوم والدین دي نو هغه هم سره ډېر سستی کوي کدا سره چک اینڈ بیلنس نه ساتي کنه. زه د خپل مثال لرکم چې زما دلته ویرونه دي چاغي د کومولا راځي نو زما والد سره بیا ځول تا وتا مونږ باقاعده ناس یو لکه چاغي ختم کی د قران ختم سپاره ختم کی یو ټیوشن ختم کی نو مونږ لا غزو دغه یو غټه کمې ده په والد سره په معاشره کې مونږ سونم ته کی چې شوه دي هغه کوم دادي لکه نږدې رشتہ دار دي یا نږدې خلک دي کار د استاد په شکل کې دي د ماما کاکا په شکل کې دي نو دغه خلک د دې ماشومان لکه جنسي استحصال کوي.
د جنسي تیری په تازه ویډیو کې شو د سوي کس یو قاری یاد سوي. تر دې وړاندې هم داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې پکې د جماعت امامان له ادا سره سم په دغه سکرونو کې ښکیل شودل سوي. خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي چې له ماشومانو سره د جنسي ځورونو ستونزه یوازې له قاریانو او امامانو سره نه ده تړل سوي بلکې دا یو ټولنیزه مسله ده.
نو سلک ډېر سفارشات خو مونږ تیار کړي دي. دا صرف محدود نه ده د قاریانو طرف ته. جماعت چې کوم امامان دي دا زمونږ عمومي مسله ده او دا په سکولونو کې ده دا په محلو کې ده. مونږ دام تجویز کړی دي چې والدین په کار دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې را بچي تنها پرې نه دي. بیا بچو او د والدینو روابط نن سبا بالکل ختم شوي دي بالخصوص چې کوم د سوشل میډیا راغلې ده. دې سره یا معاشی حالات داسی دی چی مور پلار پخپلو مسائلو کی نختی بچی پریخی نو دا ډیره یو عمومی مسئله ده او زمونږ سفارشات به انشاءالله راشي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال د پنجاب وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو ته حکم وکړ چې له ماشومان سره د جنسي ځورونو په اړه دي یوه تګلاره جوړه کړي. نوموړي وویل چې چارواکي دي د سکول استادان، دینی عالمان، میندو او پلرونو ته د جنسي ځورونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي ترڅنګ روزنه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر اتو اونیو ځنډولې ده. یاد عدالت د پریکړه نن د هغه درخواست په جواب کې کړې ده چې پکې پر صحیح بنیادونو د هغه د سزا د ماتلې خواست وي. وو دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون په وینا د نواز شریف روغتیایي حالت ډیر خراب شوی دی. په پاکستان کې د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل شوی. لاریون نن له ملتان څخه لاهور ته ځي. له سند او بلوچستان څخه روانې شوې قافلې پرون د پنجاب په ملتان کې سره یو ځای شوې. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د تاجرانو لخوا د نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد ورځنی احتجاج او هړتال پیل شوی دی. دوی وایي حکومت ورسره وادي کوي خو پوره کوي نه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لید کاته کړی دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان پر دې موقع دا خبره بیا تکرار کړې ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرا هغه پریکړه ځنډولې ده چې د پخوانی سېنیټر حافظ حمدالله شناختی کارت بند کړی و. عدالت د پریکړه د اکتوبر پر 9 د حافظ حمدالله لخوا د ورکړل سوی درخواست په اوریدنه کې کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د افغانان پرمنځ د خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربتوب وکوي. طالبان ویلي چې د خبرې نن او سبا ترسره کیږي. او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال د پتازه نشتو کې لږ تر لږه 19 مظاهره چان وجل شوی دی.
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ باندې کوي. اوس وارسه دلی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکر اخیستی دی. راځي چې ورته غوښتو.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره د یووالي پر ورځ په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې ټول پاکستان ورسره ولاړ دی او اخلاقي، سیاسي او سفارتي مرستې به ورسره جاری ساتي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د په کشمیر کې ریفرندم وکړي نو ورته به معلوم شي چې کشمیریان څه غواړي. ورسپانه لیکي هند لخوا د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ حالات یو وار بیا خراب شوي دي. که د کشمیر مسلې په فوري توګه حل راونه وستې شو نو دا حالات نور هم خرابۍ طرف ته تللی شي. او که خدای مکړه جنگ شروع کیږي نو دوانو ملکونو سره سره دا ټوله منطقه به ورسره متاثره کیږي. نو د گاونډي ملکونو سره د نړۍ لوی طاقتونو ذمہواری جوړیږي چې د مسلې حل کولو کې د کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي د اکتوبر په 20 د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره یووالي په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ویډیو پیغام کې چې څه هم وویل نو مقصد یې د نړۍ والی ټولنې او ملګرو ملتونو توجه د دوی لخوا شو وادو طرف ته اړول وو. ورسپانه لیکي د پاکستان دا کوشش دی چې د جنگ جګړې په ځای د خبرو اترو د لارې د کشمیر مسله هواره کړي خو هند مذاکراتو ته نه تیاریږي چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ورځ په ورځ تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډې او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په ګډون پاکستان د مختلفو ملکونو مشرانو په وړاندې د کشمیر مسله راپورته کړه. نو اوس د دې ملکونو د مشرانو ذمہواری جوړي څرګندېږي چې هند دې ته راضي کړي چې د کشمیر مسلې د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل راوباسي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د هر ورځ اضافې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی، او یوټیلیټي سټورونو کې چې بعد مارکیټ نه په کم نرخ کم شیان ملاوېدل نو هغه سلسله هم تر څه حده بنده شوې ده. ورځپاڼه لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د مارکیټ څارنې نظام فعال کولو سره دی دکانداران د دې پابند کړي چې د ضرورت د استعمال شیان به په سرکاري نرخونو خرڅوي. دې سره سره حکومت چې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره کم سکیمونه شروع کړي نو دا دې هم یقیني کړي چې ګټه ترې صرف غریب خلک پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سینن ټلویزیون د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترنګلتیا او د کرفیو ترڅنګ د کشمیریانو د مشکلاتو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخ رویټرز خبري اجانس په ولیکنه کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر وژنه د افغان حکومت خبرګون راخستې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانیسا اجمل څخه واوري.
سی این این ټلویزیون لیکي په وروستیو څو میاشتو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د هند حکومت د اګست په 15 د جموں او کشمیر ځانګړې حیثیت ختم کړ. الته یې څه د پاسه 2.5 میاشتې مواصلاتي لارې بندې کړې او کرفیو یې ولګوله چې له وجې له مسلمان اکثریت لرونکو سیمو څخه د میلیونونو خلکو د هند نورو برخو ته تګ بند شو. د هند چارواکو ویلي د کشمیر ځانګړې حیثیت ختمولو دا اقدام یې د ټولو وګړو لپاره د ملي قانون یقیني کولو، اقتصادي ودې او د اغې ترګر او سخت دریځې ختمولو لړکې کړې دي چې پاکستان یې ملاتړ کوي. سی این این لیکي د کشمیر یو اوسیدونکي معروفه بیبي چې په جوړه بازار کې د چای دکان بهر له خپل زوی سره ولاړه و ویلي چې په مسلسله توګه په ویاره کې ژوند تیروي. دغسې د کنټرول له کرښې سره نږدې د اوړي سیمې یو اوسیدونکي او د شورا غړي فاروق بیگ ویلي الته خاموشي او یره ده. نوموړي زیاته کړه د ډسو پر وخت نه پوهېږي چې مرمۍ به څومره وي او چیرې به پرې وسي. فاروق دا هم وویل چې په اوړي کې بسونه نه چلیږي ځکه اکثره خلکو ته سکولونو ته ورتګ ګرانه وي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي افغانستان د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په وژنه ویلي چې له دې سره به تراګیري کمه شي او تمه ده چې په جنوبي ایشیا کې به د داعش ډله کمزوري شي. د اکتوبر پر 28 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ابوبکر بغدادي د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې په شام کې وژل شوی دی. افغان حکومت د 2001 کال راهیسې د طالبانو پر ضد جګړه کوي. اشانس لیکي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې داعش فعالیتونه پیل کړ او د امریکا ملاتړ لرونکي افغان حکومت لپاره د یو بل دشمن په څیر مخې ته راغله. د افغان ولسمشر بیان په ټویټر لیکلي د افغانستان حکومت د امریکا ځانګړو ځواکونو د اغو عملیاتو هرکلی کوي چې پکې بغدادي وژل شوی دی. اشانس لیکي داعش په 2014 کال کې په لومړي ځل په ننګرهار کې ښکاره شوه او هلته خپل مضبوط پټنځایونه جوړ کړ. اشانس د ننګرهار د بالی بیان عطا الله خوګیاڼي په حواله لیکلي په وروستیو کې داعش ډله کمزوري شوې ده. د امریکا پوسټ د یوې اندازې له مخې داعش 2000 جنګیالي لري خو ځینې افغان چارواکي د دې شمیر زیات یادوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي چې د هغه هیواد د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې داعش مشر ابوبکر البغدادي پکې وژل شو 2 نور کسان نیول شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل چې د داعش مشر البغدادي په شام کې وژل شوی دی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د البغدادي وژنه به په شام کې روانه جګړه ختمه نه کړي. په دې نور حال فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوو کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول شوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو.
US forces discovered al-Baghdadi.
The way America ځواکونو البغدادي داسې محل چې په یو تونل کې پټ شوی وو وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په چاودلو سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism.
دوی د البغدادي مړینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختم شي. خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کېدو عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نو موري زیاته کړه امریکای ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیري ته زیان نه دی رسېدلی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلزاد پرم په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په لیدنه کې د افغانستان د روغ جوړ پروان هڅ خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره بیگانه وخت په دغه اړه یو اعلامیه هم خبره شوې ده چې تفصیل یې په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رادیو همکار طاهر خان راکوي.
د امریکا ځنګړي استازي چې کله غا اسلام آباد ته راغلي وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او تیر شپه نا وخت بیا یو اعلامیه بیان خپور شوې ده چې په هغه کې خاولنې خبره ده شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټول خواوی دي غاړي دي اغیته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل چې په دې ترس کې دي عملی ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دی چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دی دغه مخه نیسی. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا دغه هغه ته اشاره کړل چې د سولې کمې را پیشرفت شوی دی. رسول پلار کې پاکستان تیار دی چې هغه کې همکاری وکي او هغه معاهده باندې چې متفق شوی دغه په عملي کول کوم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دی. خلیل زاد اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغه کې هم دا غوښتنه شوې وه اعلامیه کې چې تاوتریخوالی کم شي. د اوربند خبره شوې وه اوس ټول ټینګار په اوربند دی لیکن طالبانو سیاسي ویان سویر شاهین سره چې کله مونږ دا هغه نه د دې غوښتنو په اړه باندې تپوس کوو تیره ورځ هغه دا خبره کوي چې اوربند او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کېږي چې کومه معاهده امریکایان دی وی چې وسره هغه شوه دا هغه لاسلیک شي. د زلمی خلیزاد سفر دا مطلب هم دی چې امریکا موږ غواړي چې د سولې دا پروسه چې کومه وراره ده دا یو وار بیا شروع شي. نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي دا افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې موږ افغاني مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې غو اهمیت کمیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د افغان سولې په اړه د چین په ناسه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونکوونکو کسانو د نوملړ د چمتووالي خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي نوملړ د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره تر مشورې وروسته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا په چین کې کېدونکې ناسې ته خوشبینه ده او د بین الافغاني خبرو د پیل د یوه عمده فرصت په توګه یادوي. په دې اړه نور حال کابل واصل وصال راکوي.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه شوې د افغانستان ولسمشر مڼۍ د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشر مڼۍ ویان صدیق صدیقي ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بیلابیلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو په مشورې چمتو کړه ده. کله چې د دغې ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري.
تفاهمی که صورت میگیره یا دیالوگ کس اینا حضور خواهند داشت.
خو ښاغلی صدیقی دا څرګند نکړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي، خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهري د دغه ناستې ترسره کیدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن
و اینکه دوی د پیکن د ناست تر سره کېدل او دا چې چین دی و غیز لرون کې هیواد پتوګه چې د افغانستان سره خیاړی کې لري د دغه ناست د تر سره کولو ابتکار په لاس اخیسته موږ هر کله کو او از موږ برګون مثبت ده. دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسټرالیایي څېړنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسیدو خبر ورکړی دی، خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي، چینایي، روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زمږه مشال رادیو څخه ورې د خبري اعلان د شغورن ادارې لیکلیج د پاکستان د برښنایي ادارې د نظم ادارې پیمرا د خبري اعلان تر سخت خبرګون ورسته خپل هغه امر بیرته اخیستی چې لمخې خبري اعلان منه کړل سی و چې په پروګرامونو کې خپل تفسیر نس کولای. پیمرا د اکتوبر پر 28مه په ټویټر کې په بیان کې وویل چې د اکتوبر 28مې امر یې ناسم تشریح شوی دی او دوی خبري اعلان د رائے له ازادي اظهار څخه نه دی منه کړی. ملیحه میرزاده په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لیکي د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا خپل هغه حکم واپس اخیستی چې له مخې پر خبریالانو بندیز لګولو چې په پروګرامونو کې د تجزیه کار په توګه برخه نشي اخیستی. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لیکي د اکتوبر په 28مه پیمرا په خپل ټویټر پاڼه په جاري شوي حکمنامه کې ویلي چې د متاسبې یا غیر منصفانه تجزیه ذمہوار به هغه خبري ادارې وي چې په ټي وي خبروي. پیمرا دا حکم وروسته لاغې واپس واخیست چې په پاکستان کې خبریالانو یې په وړاندې سخت رد عمل وښود. د خبري اعلانو د تحفظ اداره لیکي د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو ایډیټرانو او نیوز ډایریکټرز اسوسییشن په بیان کې د دغه امر د واپس اخستو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې سینیئر خبریال حامد میر د خبري اعلانو د تحفظ ادارې ته وویل چې د دغه امر خلاف به ودرېږي ځکه چې د یو خبریال په حیث دا حق لري چې نه یوازې پوښتنه وکړي بلکې خپله رایه او خبر ورکړي. د آش ټي وي اینکرې منیزې جهانګیر هم د دغه امر غندنه وکړه او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست ته پاستول شوی پیغام کې دا د پاکستان د آئین سرغړونه وبلله. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لیکي پیمرا تر دې مخکې هم د دوی د حکم سرغړونې په سر انکران جرمانه کړي او یا یې د معطلولو امر کړي. د پاکستان د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري په ټویټر کې دغه امر غیر وقتی، غیر ضروري او بې منطقه بللی دی. پیمرا د اکتوبر په 28مه په ټویټر په بیان کې وویل چې دغه امر ناسم تشریح شوی دی او په هیڅ ډول یې مقصد د رای پر آزاد اظهار باندې قدغن لګول نه و.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په کراچی کې د تیر یک شنبه ایتوار په ورځ هغه نندارتون بند کړل سو چې پکې په دغه شهر کې د پخوانی پولیس افسر راو انوار په مشرۍ په مبینه جالي مقابلو کې د وژل سو کسانو په اړه عکسونه، فنی آثار او یو فلم ننداري ته وړاندې کړل سو. د دستوري منتظمین وایي څو کسانو چې ځانونه د استخباراتي ادارې کارکونکي بلل دغه پروګرام بند کړ. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د دستوري منتظمین وای دغه کسان ورته ویل چې دوی د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو دي. په نندارتون کې د هغه سباندې 460 وجل شو کسانو سلی ودرول شوی وو چې تور یې د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راو انوار پورې شوی، خو هغه یې ردوي. په وجل شو کې وزیرستان ځوان نقیب مسید هم شامل وو چې په سر یې عدالتي کاروایی او ولسی غورځنګ پیل شو. د نقیب مسید وکیل او د حقونو مبارز جبران ناصر په کراچۍ کې د نندارتون لګډوډېدو وروسته خبري غونډه ته ویل
آج آپ نے دیکھا ہوگا گرد و نواح میں فریر
د پارک دے دے حال چاپیرا تھا سہولی دل چدرا ونور پ مشری دے پولیس لوخوا نہ حق وجل شو سلور سو سلور سل وخ کسانو علامتی چلی درول شو دی او په حال کې د نن یو ویډیو خودل کده چې پکې د نقیب مسید او د هغه د پلار محمد خان ترڅنګ د هغه ځای عکسونه شامل وو چې پکې نقیب مسید شهید شوی وو خو څو کسان راغله او مونږ ته یو ویل چې له حساسو ادارو سره تعلق لري او غواړي چې دا پروګرام بند کړي تالار ته اجرنده ولګوله او مونږ ته دړه کرا کړه چې که دستور جاری وساتو نو کمپیوټر او نور سامان برانه بهر وغورځوي
د جبران ناصر په وینا په دې فلم کې د هغو کسانو د وژنو په اړه تفصیلات خلکو ته ښودل کېده چې د 2011 نه تر 2013 کال پورې په جعلي پولیس مقابلو کې وژل شوي وو د دې فلم او هنري نمونو جوړونکي او اداکارې عدیلې سلیمان هغه خبری غونډې ته وویل چې په فن او هنر بندیزونه د منلو وړ نه دي
مونږ هنرمندان په احساساتو هغه واقعیاتو خپل اظهار کوو چې زمونږ په ذهنونو ژور نقش پرېږدي ما په دې فلم کې صرف هغه پېښه بیا تکرار کړې چې یو کال وړاندې په کراچۍ کې شوې رسنیو کې رپورټ شوې او ټول خلک پې خبر دي خو زه نه پوهېږم چې د یو هنرمند لپاره د خپلو احساساتو د اظهار اجازت به له چا اخیستل کېږي
د نندارتون د ودرولو په اړه د سند حکومت لا هم څه نه دی ویلي د یادونه ده چې وزیرستانه ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري کې اول لا درکه شو او بیا یې مړی ومندل شو چې په اړه یې پولیسو ادعا وکړه چې هغه د ترهګرو ملګری و خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې نقیب مسید بیګنا و او په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی دی له هغه وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو چې د نورو غوښتنو ترڅنګ د نقیب مسید په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د عدالتي سزا ورکول غواړي د راو انوار او ملګرو پرزدی مقدمه پیل شوه ل دند لری شو او بیا ورسته عدالت په ضمانت خوشی کړي چې له هواده په بهر وتلو یې عدالتي بندیز لګیدلې ده
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري د خیبر پرنخوا د مومند مشران وای ل دې سره سره چې ورسکه او مومند دمونه د دوی پرمزکو جوړ سوی دوی د تشلو صفا او با او بجلی نه لري دوی په خبره ماشومان یې لز دکړو به برخه او ځوانان بې روزګار دي د مشران د خبرې پرم په یک غونډ کې د عوامي نېشنل ګوند له خوا پر بل سوی وجرګه کې وکړي په دې اړه نور حال شنهواز ترک زیرا کوي
د عوامي نېشنل ګوند له خوا پرم په یک غونډ کې د مومند یو وجرګه را بل لشي وو چې په کې په حکومت زور راوړل شو چې د مومند دیم نوکری د قومي خلکو ته ورکړي شي له دې وړاندې د وابډا محکمې او د محمدو د کمشنر انتظام یې ویلي هم چې د ډیم نوکرۍ او نور ترقیاتي کارونه به محمدو ته ورکول کیږي خو د جرګې ګډونوالو وویل چې په محمد ډیم کې که یو چا ته نوکری ورکیږي نو هم شرطونه یې ډېر سخت دي ولې زیات پکې د محمدو نه بهر خلک برتی کیږي د محمدو د اپر سب ډیویژن په نمائندګۍ د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل محمد دغه جرګې ته وینا وکړه
مطلب د شلو کانه چغې وو دا ډیم دی جوړ کړي شي جوړ کړي شي هغه تاسو ته پته را چې هغه ځمکې خلکو د خدای په نامه ورکړلې اوس حکومت هم په کار ده چې دې کمې نوکرۍ دي کما رایلټي ده چې هغه دې قوم نه ورکړي کنه خو بل زمونږ د مومند قوم او د لوی نه غټه مطالبه دا ده چې روره په دې کې 800 میگاوټه بجلی پیدا کیږي دوی موږ ته سل ویلې وه چې دې کې موږ له 500 میگاوټ وټه د روزانه په بنیاد مفت راکی ځکه چې ما قربانی ورکړی د مازمکه ورکړی
د خوایزای او بایزای سب ډیویژن په نمائندګۍ د اټا وسیدونکو ملک فضل خالق وویل چې د هغوی علاقه کې نن وختونه هم ماشومان په ځای د دې چې سکول ته تیاری ونیسي سهار وختي ګاډی لزان سره وباسي او د اوبو ټپکی او یا ګیلنې راډکوي دا هم په داسې حال کې چې د محمدونو دوه سندونه تاو دي او په دواړو د بجلی ډیمونه هم شته
زمونږ بچو تعلیمونه حاصل نه کړل ځکه چې هغه سار نه لاړ شي نو د 12 بجو پورې خپلې اوبه نشي را پوره کولې بیا هلته موږ لمبر نیسو په یو کوی باندې چې هلته زموږ په علاقه کې چې ډېر 3 کیلومتره کې 3 کیلومتره کې کویان شته دي چې هغې نه زموږ بچي یا زموږ زنانه اوبه راوړي چې د دې ځنه موږ کاڼي اخلو موږ یې پنجاب ته سپلای کوو د دې ځنه موږ کاڼي اخلو هغه سند ته روان ولې زموږ بجلی نشته دی اوسه پورې لا کمبم نه ده لګېدلې لا تار نه دی راغلی لا ټرانسفارمر نشته دی
د لوور سب ډیویژن په نمائندګۍ د سیمې نه منتخب د صوبای اسمبلی غړي نثار محمود وویل چې په نننۍ جرګه کې د هغه مقصد قام را غونډولو
نوکرای دی مشینګرای زمنګ ناخلی واغه کیسې دی زمنګ مزدور نه پری دی پاغه باندې دی قوم فیصله وکړه چې موږ به ټول قوم پر رواني ولسم تاریخي کوون ترازو که زمنګ د دې مسلو ته پوس نو شوه نو موږ بدل تدارود بندو واغه چې هر څومره وخت پوري باندې
او یاد دی چې محمد ډیم وا 800 میگا واټ بجلی تولیدوي او د ډیم د جوړونې وړاندې د قام نه څه 3000 ایکر زمکه په بیا اخستې و او ورته د نوکریو لار ویډیا بجلی دوه نهرونو او نورې ترقی ورکولو وینا هم کړې وه. خو قامی خلک وای چې دا دی ورسره په لیکلو کې راولي چې ورستو کو دوی ته دغه سہولتونه نه ورکېږي نو دوی به عدالت ته د لیکل شوي ثبوت په بنیاد لاړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوس زو د افغانستان د خوست پر لور. خوستي سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت دی د چین سربیره د نړۍ په نور بازارونو کې هم جلغوزیو ته بازارموندنه وکړي. دوی له افغان حکومت دا هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بستهبندۍ لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړ کړي. د لوی پکتیا سربیره د افغانستان د نور ولایتونو جلغوزی هم د خرڅانه لپاره خوست راوړل کیږي. د جلغوزیو کاروباران وایي چې په وروستیو څلور کلونو کې د جلغوزیو بیې 12 برابر لوړې شوې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیر راکوي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوې دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدان چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او د مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، مشال روډي ته وایي
موږ دا جلغوزی د دوی نه امریکا بلته ولته پروسس کوي، یا نه بیا په چاینا ته هم زو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحادای لارې چین ته وړو ویسیه د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یکل کیگی میگ پاگل یار چه بڑا میگ سالویک تری پای مصرف که دا یا نا چی نایی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کیگی پارسا کل پای سال اتیار ری پای چای نا که ساک پا دو سوا پینزه در سالویک تری پای ریتا
دا جلغوزه ی دا سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخواکی نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم دا جلغوزه ی قراردادونو کی
تیر کول څوار لستیم سوټانه خاص چنتا پر رسمي ډول موږ صادر کړی دي. موږ وړي دي د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد کې تپاونه کو باید نور اروپایي ملکونو ته عربي مملکاتو ته دغه سامګ لاسلیکونه وسره کو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزی د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزی د غوټ نووزی دغه نورسته بیا یو ماشین په واسطه سپینیږي او هغه په خلطو په پکټو کې بندیږي او بیا خارج ته استول کیږي. دغه د لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووزی او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزی ته چې خرڅه یې. هغه کې دلته سړی خونی نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزی پکې وساتو.
کلاولان د رضایی خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزیو ونې هم وهل کېدې. د قیمتګل په نوم د جلغوزیو یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورېخېلو اوسېدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د مېوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته خو دمره توجه زیاته ده چې مخکې به مو ونې د کیرې د پوراوالی و کیرې نه به م په پټول یس مطلب یوه وړې کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویری.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشره ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کیږي. نور کومه پیسې موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې زمانی توکي کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي دغه سوازو دغه یمږ دغه د کور ته وړو موږ سوازو.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه تر لاس لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله من دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
از موږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د ننني نساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر اتو اونیو زندولې ده. یاد عدالت دا پریکړه نن د هغه درخواست په جواب کې کړي چې پکې پر صحتي بنیادونو د هغه د سزا د ماتلې خواست سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون په وینا د نواز شریف روغتیایي حالت ډیر خراب سوی دی. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل شوی لاریون نن له ملتان څخه لاهور ته روان دی. له سند او بلوچستان څخه روان شوی قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یو ځای شوې. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو لنن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو پوره کوي نه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیده کاته کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتر په خبر سوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان پر دې موقعه هغه خبره بیا تکرار کړې ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرا هغه پریکړه ځنډولې ده چې د پخوانی سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارت یې بند کړی و. عدالت دا پریکړه د اکتوبر پر 9 د حافظ حمدالله لخوا د ورکل سوي درخواست په اوریدنه کې کړې ده. او د په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نښتو کې لږ تر لږه 19 مظاهره چان وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې په روانه میاشت کې د درغلیو، بیروزګارۍ او بنیادي ولسی خدماتو د کمی پر ضد احتجاجونه روان دي.
لږ سره سم د مشال رادیو نننی نساته خبرونه پای ته ورسیدلې. زه احمد شاه زمی د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تختکی همکار روی لز دران تاسو خو اجازه غواړو پر همدې سپو تاسو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. We'll be right back.